السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زومې زهیر ملمو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه کې هر کله کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وايي تعلیم ته لاسرسی هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ریچارډ بینټ پر خپل ایکس شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون لامل خوخی څرګنده کړی، ویلی دی چې د زده کړو سیستم لمنځه وړل او پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. دا څرګندونه داسې مال کې چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په دې وروستو باندې دونی مکلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي او د ښځو په کار هم بندیز لګولی دی. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګولای چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازیګر په 400 کې رسنیو سره خبرې کول ادعا وکړه چې د اسلام له نامه په ګټه دي سیاست 50 کال کېږي چې افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. هغه وویل لبد امر کا کم کام کی اس مبیا پور تک او ادارے پر بنسٹ پیسے پیدا کری ایک ہت دوارا نشت چی جہاد سنگو او سرے مگر اس مغی او زلبیا د پیسو لپارا حغت بیا تکرار مغی او مسلمان ہواد او یو مسلمان قو یعنی زما خپل قو پختون افغان قوم تباہ کر تینسوس کالا پورا شول دہاغ تباہی اس جان حق قوم اس ہم گالی
قوم بھی جیل رہی ہے.
ایمل ولی خان له دې وړاندې هم پاکستان تورن کړی چې له طالبانو په ملاتړ سره یې په افغانستان کې د بنسټونو لمنځه وړلو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې تیر ماښام درې طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د جبهې تیره شپه یو خبر پاڼه کې لیکلي چې ریکیانو یې تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتیفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار اړوند دویمې ناحیې حربي فابریکې قرول کې د طالبانو هغه وسلوال په نښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغونډ شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړي چې دې طالب وسلوال غوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امید سبز ښارګوټي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ پرې اړه غبرګون نه دی ښودلی. چین له هغو افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته استول کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي معینیتونو ترمنځ په درېیمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له ویستل شویو افغان کډوالو سره به 100 میلیون ین مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسیو یا سکالرشپونو د بیا پیل امکانات به هم برابر کړي. دا ژمنه داسې مال کېږي چې له پاکستانه د افغان وګړو لپاره اوښتونه د سند یا ACC کارتونو لرونکو کسان د ویستو دویم پړاو د اپریل 15 مینیټې پیل شوی دی. او د امریکا د اساسو جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې له اوکراین، اسرائیلو او تایوان سره د 95 میلیارد ډالر مرستې لایحه پرون تصویب کړه. د رایو د اخیستو پر مهال د ډیموکرات ګوند غړو وکیلانو د جرګې له جمهوری پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې د 4 نوي مخالفو رایو پر وړاندې په 3 او 4 مثبتو رایو په مټ دا لایحه تصویب کړي. همدا چې د مرستو دا بسته به د وروستي تصویب لپاره د مشرانو جرګې یا سنا ته واستول شي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. په طالبانو د افغان جون او خوځو د ځپلو له امله تازه انتقادونه. جینیفر لارنس او ملاله یوسفزی وایي باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره د نجونو او خوځو د ځپلو له امله حساب و کتاب وکړي. او پر ایران د اسرائیل له پرونی حملې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونه. انتونیو ګوتریش ویلي هر ډول ځوابي حملې غندي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه دویمه برخه کې د ازادي رادیو اونې خبرونه چې د ځوانانو لپاره جلا شوې ده تاندې څنګه هم خبرې کی او دلې ما هیروي خو هغه برخه ته لوټو وړاندې لږ مهم راپور نه واوري. د خوځو د حقونو دوه فعال مرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوځو د حقونو د دفاع لپاره غږ پورته کړ. د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملال یوسفزی په یوه نوې مرکه کې له افغان خوځو سره د خواخوږي حدود ترڅنګ پر طالبانو او نړیوالې ټولنې انتقادونه کړي دي. دا چې دوی انتقادونه څه دي او نورې څه ویلي دي د جزئیات په دې راپور کې واوري.
جینیفر لارنس او ملالی یوسفزی له ګارډین ورځپاڼې سره په یو ګډه مرکه کې چې پرون خبره شوه د افغان جنو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړي. ډوډۍ او ګلاب هغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالی په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جون او ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوې. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یوه ناکامه هڅه نه بلکې داسې یوه مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅې باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملالی یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه وه د نوبل د سولې جایزه وګټله په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډېر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د افغان نجونو برخلیک د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملالا وایي دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې ښځې له خپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه بې برخې شوي دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پوښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملالا له افغانانو غواړي چې له خپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایرکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي. بله د غاښونو ډاکټره ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي. او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هیواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټی وی او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اورېدو وروسته پیدا شو. هغې په 2022 کال کې په یوه مرکه کې ویلي وو څنګه امکان لري چې تاسو خپله لور له ماشومتوبه را لویه کړئ او بیا هم په دې باور ولرئ چې هغه د انډول حق مستحقه نه ده.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د نن ورځې زموږ سلیروي ساعته خبرونه هم اوریدل شي. ژوندۍ نشراتو ته ولاړ شي او یا هم د خبرونو جدول کواړي تکراری خبرونه مو هم واوري د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې خوندي دي. هر محل هر شیبه او هر چیرې ازادي رادیو ته لاسرسي ډیر اسانه شوی دی. کول شي سلیروي ساعته مو واوري. وړاندې مو په خبرونه کې د خوځو د حقونو د دوو فعالو نظریات په افغانستان کې پونجونو خوځو د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو په اړه باندې واوریدل. داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو د بشري حقونو په نقص د نړیوالو لخوا څو ځل تورن شوی دی او تر خوای په ځانګړي ډول البته د افغان جوړو خوځو د حقونو په نقص باندې تر خوای هر ورځ د افغانستان څخه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو خوځو د ځپل کېدو په اړه باندې نوي نوي راپورونه هم ترلاسه کیږي. په یو بل او تازه موضوع کې په کابل کې یو شمېر ښوونیز مرکزونه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پهنې وزارت وروستیو کې له دوی لیکلې ژمنه اخیستې ده چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته به درس نه ورکوي. په دې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د 96 پورز دې مرکزونو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي رادیو ته هم رسیدلې راغلي چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به هغه نجونې زده کوونکي چې عمرونه د ښوونځي د قانون له مخې معلوم وي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نجی جذبوي. طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو د دې وړاندې ښکاره په ځینو هغه کورسونو چې هلته به له شپږم ټولګي پورته نجونو او یا هم نورو نجونو د زده کړو لپاره ورته ورتللي هغې هم بند کړي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت بیا په ټول افغانستان کې هغو مدرسو ته چې نجونې پکې درس وایي اجازه ورکړې ده او هغه فعالیت لري. تفصیل دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لشپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې ښوونیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر نجونو د نه تدریسولو په اړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمن لیک کې چې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ دغه مرکزونو ته لیږل شوې او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې، د یادو مرکزونو له مسؤلینو څخه غوښتل شوي چې دا لاسلیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لاسمادهیز ژمن لیک په پنځمه فقره کې راغلي چې د نجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له اووم څخه تر دولسم پورې ځنډول شوي دي. تر بل امر پورې به هغه ښځینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي، او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمنلیک کې دا هم راغلي چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دې جلاوي، او له شپږم ټولګي څخه ښکته ښځینه زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو لخوا تدریس وسي. د ښځینه ښوونکو او نجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې ژمنلیک کې هم راغلې ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خبرولو په شرط تایید کړ چې دغه ژمنلیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلی دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خبرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د ژمنلیک کې ترلاسه کړای، او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
تعهدنامه د کورس دفتر ته راورسېده، موږ لاسلیک کړه. د همدې تعهدنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسؤول هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک وراستول شوی، خو ده تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
د هغه مکتوب په اړه چې تعلیمي حوزو ته استول شوی، یوه قضیه دا ده چې لوم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي نشي کولی زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي که نه، مسله دا ده چې په ټولیزه توګه تعلیمي مرکزونه باید د ښځینهوو پر مخ تړلي وي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د خپل مشر د کړنلاري او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې نجونې نورې هم مایوسه کړې دي. د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای همدا ښوونیز مرکزونه و.
موجود یې که مکتبه بند و،
که څه هم ښوونځي بند و، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وې. د نجونو یوازینی هیله دا وه چې په روزنی کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2020 کال په سپټمبر کې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق د بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وسم په افغانستان کې یو بل ستونزې ته چې هغه بیا له اقتصادي او بشري ناورین په اړه باندې کیسې کوي، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دې هیواد د اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP په یو نوي راپور کې لیکلي چې د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنیو لپاره د توکو د اخیستو ځواک کمزوری کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ هم وایي په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو د کار ګټه دومره نه ده چې دوی پرې د خپل اړتیا وړ توکي واخلي. دا اندېښنې داسې مهال شریکیږي چې د افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا راپور ورکړی چې 2024 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. او چا دا هم ویلي چې په دې کې 15 میلیونه داسې خلک دي چې که مرستې ورسره ونه شي نو شاید ژوند یې له بحران سره مخامخ شي. وسره د طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له پخوا وړاندې خراب اقتصادي وضعیت لا بدتر شو او د نړیوال بانک د راپورونو پر بنسټ د خلکو د بیکاره کېدو تر څنګ ډېر شمېر کسان د طالبانو حکومت لخوا هم له دندو ګوښه کړل شول او پر ځای یې دوی د ډلې کسان هم ګمارل شوي دي. تر خوا یې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو کمښت بله هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې اقتصادي ننګونې او بشري ناورین لا پراخ کړی دی. تفصیل دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي وده کمزوري کړې. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټ د پنځشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامداره بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره رښتینی ناخالصو تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% وه، په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پړسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% وه، د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې که څه هم د پړسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبه ناسمې بللې او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پړسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته یې وویل:
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بد ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړی د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي، ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل:
ضرورت دی چې د هغه غټه پراختیایي او بنسټیزې پروژې چې پخوا پیل شوې دا د کار د دوام لپاره زمینه سازی وشي چې خلکو ته د بوختیا زمینه مساعده شي او د بوختیا طریقه د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمینه مساعده شي. او دویم دا چې هغه تعداد خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی د کار د ادامې لپاره باید کوششونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پړسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پړسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
حسام د اسرائیل او ایران له کړکیچ د ایران پر قلمرو لپارهونیو حمله وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې هر ډول ځوابي حمله غندي د رسنیو د راپورونو پر بنسټ پرون سهار وختي د ایران په اصفهان کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوې دي. په وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا بریتونه تایید کړي دي او ویلي چې چا ته پکې زیان نه دی اوښتی. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادی بیا د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه ویلي چې اسلامي جمهوریت له هرې جګړې څخه د خپلو خلکو پر ضد کار اخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایران کې پرونه یو حمله ته چې پرې د اسرایلو غاړې ته غورځول شوې ده د اشاره پترس کې ویلې دي. هغه وخت را رسیدلې ده چې په منځني ختیځ کې د غچ اخیستنې خطرناک لړۍ نورانو ودرول شي. انټونیو ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دای د غچ اخیستنې هر راز اقدام غندي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې د په وینا ښایي په ټوله سیمه او نور نړۍ کې د ورانونکو عواقبو باعث شي له یو بل سره همکاري وکړي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د وري د 13مې لبري دروسته چې پترس کې د سپاهي پاسداران ځواک د جګپوړي قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د ایران وطن پوځي چارواکي ووژل شول او ایران د اسرایلو پر قلمرو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پراخې ځوابي حمله وکړي. دا ویراوه چې اسرایل به پر ایران برید وکړي. آیا د غچ اخیستنې اقدامات به په سیمه کې په یو بشپړه جګړه بدله نشي؟ د ایران د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې بنسټګری او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي مدافع وکیل شیرین عبادی پرون د ازادۍ رادیو د ایران لڅانګې رادیو فردا سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل:
ما همیشه در حالت جنگ بودی، جنگ اقتصادی، جنگ با مردم.
مقتل د جګړې په حال کې یو، اقتصادي جګړه، له خلکو خزو سره جګړه، له اسرائیل او امریکا سره جګړه. نو ځکه زموږ د خلکو دسترخوان ورستر بلې نور هم تشیږي. هر مونږ دي چې له عراق سره اتکلنې جګړې حکومت ته څخه فرصت برابر کړ چې وازی پیوه اونۍ کې لکتر لګه څلور زره سیاسي بندیان اعدام کړي. په دې اتو کلونو کې هم را خلک ووزل چې ټول ګوندونه لمنځه ولاړل او د منتقدانو غږونه یې غلي کړل. نو ځکه حکومت له هرې جګړې څخه د هغې لا زیاتې درنې جګړې لپاره کار اخلي چې د ایران د خلکو سره یې لري.
یو شمیر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې اسرائیلو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله په ایران کې دننه پر ځینو اهدافو حمله وکړي او په یو ویډیو کې چې لدې حمله وروسته پر ټولنیزو شبکو خبره شوه ویل کېږي چې اصفهان ښار ته نږدې د څو لویو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. لدې څو ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال وویل چې که اسرائیل یو ځل بیا له زور څخه کار واخلي او د ایران پر ارضي تمامیت هر راز تیری وکړي نو اسلامي جمهوریت به د ځواب په ورکولو کې یو شی به ځنډ هم ونه کړي.
لازم حال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د ټولو سیاسي خوځښتونو او حرکتونو فعالیت منع اعلان کړی او تر خوایې د عدلي وزارت دننه د احزاب ریاست هم له منځه وړی دی او د سیاسي حزبونو په فعالیت هم بندیز لګولی دی. خو د دې سره په خوا کې بیا د افغانستان څخه د باندې یو شمېر سیاسي خوځښتونه، مدني فعالیتونه او د ائتلافونو جوړېدل پیل شوي دي. پولیسو کې دا ډول ډېر خبرونه تر سترګو کېږي او هم دا ډول هغه کسان چې وړاندې هم د افغانستان په سیاست کې په یو نه یو ډول باندې دخیل یو د افغانستان د باندې سیاسي حرکتونه، سازمانونه او مدني ائتلافونه جوړ کړي دي. خو تازه پورستیو کې د شاوخوا شپېته مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو اساسو او یو شمېر مستقلو شخصیتونو د افغانستان ستونزو ته د حل لار موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړی چې هدفمن ائتلاف نوم یې ورته غوره کړی دی. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزی دی. ډاکټر زمان ستانیزی د افغانستان په مسایلو یو له هغو کسانو اګه شمېرل کېږي چې ډېر وخت په بیلابیلو مسایلو باندې خپل تحلیل وړاندې کوي. هغه وایي د ائتلاف هدف یې دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ته لاره هواره شي او افغانستان له نړیواله انزوا ووځي. خو داسې مال چې په افغانستان کې دننه د سیاسي سازمانونو او یا هم د سیاسي حرکتونو او ائتلافونو فعالیت منع دی او له بهره د نن افغانستان ته لاسرسی سخت دی. څه ډول دا ډول ائتلافونه او خوځښتونه یا حرکتونه کولی شي افغانستان له دې حالت راوتو سره مرسته وکړي؟ ښاغلی ستانیزي له عصمت څاروان سره مرکه کړې او د دې پوښتنې تر څنګ یې لومړی دې ته ځواب ویلی چې د دې ائتلاف د جوړېدو هغه اساسي هدف څه دی او څه ډول دې هدف ته د رسېدو لپاره کار کېږي؟
د هدفمند ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې دغه اوس سیاسي رکود دی، له دغه رکود نه خلاصي، او په زمن کې داسې طالبان په یوه سیاسي انزوا کې واقع شوي دي. د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده، او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شی چې ډېر مهم ده، هغه داره چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی سي، هم په دې کې کومه خبره نشته، او که هغه حکومت ترلاسه نه سي کړلی بل حکومت، یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت به د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي، او داسې یو حکومت رامنځته سي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري، او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند د عیار کړی سي.
ستانیزی صاحب، طالبان نه ګوند مني، نه مدني او سیاسي حرکت مني، په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنیو شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبرې وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کړي، او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایې د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، نه برعکس. دی
اصلا د یوه هېواد د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستانه به هر سیاسي تنظیمونه، ډلې، نهادونه، ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي، طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي، اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي، او په افغانستان کې داسې حکومت ته لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. زموږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محور ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو، د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دي، د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او د یو نوي ائتلاف یو د یو نوي جوړ شوي ائتلاف مشر پروفیسور زمان ستانیزی و چې وایي هدفمند ائتلاف چې د شاوخوا شپېته سیاسي او مدني سازمانونو ائتلافونو څخه جوړ شوی دی، په دې هدف جوړ شوی چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ته لاره هواره شي او دا هېواد له نړیوال انزوا ووځي.
ازادي راډیو پر لنډ څپو د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مانونه چې ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې 1:40 شوې د خبرونو لنډیز. افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ وایي تعلیم ترلاسه هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ښاغلی بینټ پر ایک شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټک سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پل شوی دی د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم له منځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګولی چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازیګری په 400 کې رسنیو سره خبرې کولې ادعا کړې چې د اسلام له نامه په ګټې دي سیاست 50 کال کېږي چې افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې تیر ماښام 3 طالبان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. جبهې تېره شپه یوه خبر پاڼې کې لیکلي چې چیرکیانو یې تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتیفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار اړوند دوی مناهي حربي فابریکې قراول کې د طالبانو هغه وسلوال په نښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راوړ شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ویل چې دې وسلوال وغوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امید سبز ښارګوټي ته ولاړ شي. طالبانو لا په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. چین له هغو افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي دا خبر ورکړی او دوی هم ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي معینیتونو ترمنځ په درېمه غونډه کې د چین حکومت دا ژمنه کړې ده او دوی هم ویلي چې د زړه ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسو یا سکالرشپونو د بیا پیل امکانات به هم برابرې. او د امریکا د اساس جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې له اوکراین اسرائیلو او تایوان سره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لایحه پرون تصویب کړه. مننه چې ازادي راډیو واورې او سم لژمنې سره سم تاندې څانګې اونیزه خبره واورې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنیولی.
هغه ځوانانو پیل چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تیرې، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتک بندیز پیکه کړی دی.
اوس ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لپاره موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چې روم ملتي هم وکړي. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښۍ ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، په دې اکله وایي:
سکل اختر کدر تو ما خراب پدې دي چې هغه ځوانانو پیل چې هغه وکړل چې باید جامې ورته وکړي هغه ورته ځنګړي لباسونه وکړي هغه ورته نه دي کړی هغه ورته چمتواله ولرې ته دوی پروژه کې ډېر داس ورنيشته چې هغه پناره باندې ترين هغه بختر څنګه ولمنځي هغه ځوانان چې هغه د کاروبار نه هغه بختر میلو ته څنګه چکر تلل چې بخا بخل نور ولایتونو ته نور ژوند چکر ته تلوس نه دا چکر شته نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغه چکر وي یا میلي ولمنځي ته په کور کې ځان ته مراسم برابر کی نو اوس خلکو سره واځي نه د خپل خېټ او د خپل دغه غم د څنګه وش کول خپل اولادونو ته خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړه ته دومره اوسم په ډیرو کم خلکو کې چې هغه د خپل اولادونو لپاره چې هغه ورنه جامې غواړي هغه ورنه فیزار غواړي د اختر لپاره هغه ورته برابر کی تبه دا یو ډېر سنون کار دی سخت دی خلکو لپاره د اختر هغه سختر نه ویل کنه نور کلونو لپاره چې دی اپ خو خلکو سره پیسې وي هغه نور ولایتونو ته تلا تاسو خلک به چې هغه نور هیوادونو ته تلا د اختر منځل لپاره د کورنۍ غړي به وړو میلې به کولی مثال کابل خلک به پغمان ته دي ته به چکر وکړي نګرا خلک به کونړ ته نورستان ته بتلل نو په خلکو کې هغه دم نشته ځکه هغوی څوک چې ګیډې ته ایران هغه وخت څنګه ورمنځ تدې وضعیت خو پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري ځکه ته به ځورېږي او د لاسه به نه کېږي
د کابل اوسېدونکي لیمه وایي کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی
طبیعي خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې سکل موږ هم د نورو کلونو په څېر باندې پاکاریم وکړله هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لاسونه امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې
بلې که دا راته وایې چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره او کله ځان راته وایې تاته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې ښځینه وو کار کاوه نارینه وو کار کاوه وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کړي خو ولې سږکال خلک اوغونه پیسې نه لري یا هم اقتصادي وضعیت ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره امادګي ونیسي معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري ټول خلک بیکاره دي د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي
بله درېیم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي اکثریت کسان هماغه معاش درلود هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گذاری وکړي یو کوچنی کاروبار دې ورباندې جوړ کړي خلاصې کې چې دی خپل شخصي کاروبار ولري تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان د خپل معاش سره عیار کړی وه او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالات سره دوی د نور عادت وکړي ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوسمه خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ سوي دي حتی په افغانستان کې اوس تاسو ګورئ د ځوان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره سوې ده دوی د کارونو د نشتون له کبله د بېکارۍ له امله دوی په ځوان وزنو باندې لاس پورې کوي په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې
بله په نورو اخترونو کې معمولا نجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل مثلا نجونې له خوړلانو سره تللې چکر هلکان له خپلو ملګرو سره تلل تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څېر لاړه سي وګرځي
څونه خپلوان چې زموږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده هغلته تګ نو نسي کېدلی بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به مورسه
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې نه چې نارینه واوسي لاړه سې تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته آیا کوی سئ چې ورسئ هغوی وګورئ
کوم آزادی چې په تیرو وختونو کې په کل کې د ټولو لپاره د ښځینه او د نارینه وو لپاره چې آزادي برابره وه چې دوی کولی شول هر چیرې ولاړ شي په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ شي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې دي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې، کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی شوی. ولې اوس چې آزادي محدوده شوې ده خلک نشي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي، نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نشي کولی ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوه، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اطمان له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړي چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځانته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدو د رواني مشکلاتو نه وژغورل شي، دا څومره مثبته ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې ترڅنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه آرامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغۍ نه به وژغورل شي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکار واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریحاتو یو څه مشغول ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو چې اختر به هم داسې وي
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترېنه خبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزوری اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي لمانځلی. خو د هلمند ولایت اوسېدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږېږي.
ځوانانو سره د هر یو سره $2,000-$3,000 په جیب کې وه، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دوی کولی شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بېکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تېرېږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بېکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بېکاره سوي دي د هغوی لپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نشي پوره کولی، خپلې هیلې نشي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سایې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې د میندو څخه ولاړ شي وفات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره
مناسبات ده دی یو بل لیدلو لپاره ځینی آکسان چې وای موږ رواني مشکل پیدا کړی دی رواني مشکل دی الکولو لپاره تاسو خپل اختر نه څومره ښه استفاده کوي د ملګرو لیدلو لپاره دوستانو لیدلو لپاره
شو ټیک ته اشاره وکړل روان ناسان وای چې تاسو منظره وکي طبیعت ته ولاړ سي یو بل وویني دوستانو وویني تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص سي نو دا یو ډېر ښه فرصت دی هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ سي دوستان وویني کورنۍ وویني خلک وویني
زه اکثره ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري راتلونکی هیر دی او بل پیغام مې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ دغه دوه ځلې اختر دی موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال شخړو بد الفاظو باندې تېرېږي کلتور لرو سهار وختي چې اذان وسو ځوانان کالي اغوندي راځي مسجد ته چې لمونځ وسو ملا صاحب یو څه نصیحت لري وروسته ځوانان ولاړېږي د بل سره روغبر کوي دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی ټول ځوانان په مسجد کې پر یو ار ولاړېږي یو د بل سره روغبر کوي که ملا دی که امی دی که مبتدی دی ټول راځي یو د بل سره روغبر کوي په دا وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدی د اختر سهار پر اولس بجې باندې راکړي نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتګ سهار وختي راوتلې دي مسجد ته لمونځ کړې دي د کلیوالو سره روغبر کړې دي پر هنګ مختوړې دي تر هغه ځوان چې ښه خوند اختر څخه خستي چې هغه بدی د اختر سهار دغه خوشي سره استفاده وکړي پاند خواخی ژوند کمرنګ نه
او تاسو خپل به د درې ورځې دوستان ګوري ګرځي به کبا ځینې وخت په کور کې مناسب چې ملمانه درته راسي
ورونه چې څو کسانی هغه ویش کی تقسیم کی یو په کور کې پاتې ځا نور منظره کی بیا د بل ورځې یو په کور کې ځا نور منظره کی نو د کور د فار چوکاټ ته تقسیم وکړ ډیر مهم دی
زیات دې ته خوشاله چې دوستانو کره لاړسي او که په کور کې کینی دوستان راسي په کور کې دغه هغه میلمه پالنه وکړي
دواړې برخې ډېرې ښې دي هم باید دوستان د تراسي چې ته مهمه نوازي وکړي هغه وفاله چای ورته راواخلي ډوډۍ ورته آماده کړي او هم دا خوند کوي چې ته بل دوست کره ولاړسي هغه وویني ته میلمه یې دې قرباني
یو بل شي دغه اشاره وکړه هغه درته چې په دې ورستیو کې دغه ټلیفون او نه پیګم وایبر او واتس اپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تاګ را تاګ کم رنګ کړی دا خلک دې ټول نه زور سنې لاري او بل ته مبارکي ورکي په خوا به ټول یو بل کور ته ورتل خپل تاسو په دې اکله څه نظر لري
ورځ په ورځ دغه اجتماعي رسنیو او د ټکنالوژي له امله دود او کلتور کم رنگ کړی دی لکه څنګه چې تاسو ویل مخکې یو د بل کورونو ته ډیر تل وسغه تاګ را تاګ کم سوي دی په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکړي کې یو بل ته ژغس پیغام لیږي وای اختر دې مبارک سه یعنی هغه په خاني دود او فرهنګ چې واغه کم رنگ کړی دی او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی ډیر خواندو پکې زما په شمول داسې ډیر ځوانان ستا چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نوو پیسو باندې بدلوي لسیان شیلیان پنځوسیان دا ورڅخه جوړي جیب ته اچي د اختر په سهار باندې د خویندو څخه نیولې تر ورونو پورې ورندرګانو پورې داسې ټول ته ورکوي هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي
بله په دې لاره چې خوشاله او نیکمرغه اختر ولري مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو
مننه علامه
ګانش میر ځوانان بیا په دې نظر دی چې دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی لام دی واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشین منځلای د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جنغه سره مو په دې اکله مرکه کړي په ګډه سره وګړو
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنی اختر لپاره البته چمتووالی نیولې دی خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري لامل هم دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازمه ده شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا منځي نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځینو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسی که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ نشي کولی نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی نو نو دغه ستونزه شته.
بله همدغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي، هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل ځوانان حتما دغه ډول حالت مخدینو حتما ځورول کېږي، بد عواقب به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کېږي، او د دوی دغه ناهیلیتوب بیا په راتلونکي باندې نه باوریتوب د دې لامل کېږي چې دوی هغه کومو کارونو ته مخه کړي وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغې نه به یو ډول زړه تور شي. البته د دې تر څنګ ځوانان په رواني اړخ هم دا ځپلی شي، نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یا دندې پیدا کول دي.
بله په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښه زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نیول سوي دي، له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې له دوی نه توقع کېږي تمه کېږي چې یو څه باید کورنۍ سره وکړي، دغلته څومره جار او جنجال بیا د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کېږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه دغه ده چې که یو ځوان تعلیم کوي که هغه لوړې زده کړې کوي له پوهنتونو فارغېږي یا ماستري کوي، نو کورنۍ او قوم او کلي ورته لومړنۍ سترګې دغه نیولي وي چې دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، وظیفه ولري، او د دې اړخه باید دا پیسې برابرې کړي. که سم په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کېږي. نو حتما هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ یو ډول فشار وي، هغوی حتما سرمایه ګذاري پرې کړې وي، پانګونې پرې کړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کېږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپله هم البته کله چې له پوهنتونو فارغه شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کېږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره واخلي خوابه دي وي یا زړه بد وي، هغې ترې تمه لري چې دی به ته یوه دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره چاره برابره کړي، خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده وته نه پیدا کېږي، نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه هم رامنځته کوي.
بله هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس د کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري، کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي، قناعت څومره دوی ورکولای شي بدون له دې نه چې جار او جنجال وشي؟
البته مهم شه چې همدغه قناعت ورکول لکه چې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړي شنو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي، ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پکولای شي په ډیرو کم امکاناتو باندې همدې قناعت وکړي، نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي. نو ځوانانو ته مشخص لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د لذیذاتو لګښت لاس واخلي، ډېر لګښتونه دې نه کوي، د دې تر څنګ هغه البته خپل ځان ته په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري، ورسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم د قناعت ورکړي چې هغه دې غوښتنه کوي چې ډېر لګښتونه کوي یا یو ځای ته ځي مصارف کوي یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځي، نو دې دې مو ته قناعت ورکړي چې اوس سږکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله او کراسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کښېني، د کورنۍ غړي هم خفه کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړئ نسم برابرولی، نسم اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دا لري؟
بله البته ځوانانو ته پکار ده چې دوی دې نه ناهیلي کېږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پاتې کېږي، کله به تاسې دنده لرئ، کله به دنده نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نه وي، کله به روغ یاستئ، کله به ناروغ یاستئ، نو ځوانان ته پکار ده چې دوی ناهیلي نه شي، او د دې تر څنګ دې ځوانان نور مهارتونه زده کړي، د دې تر څنګ دې ځوانان وکولای شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دې پې کولای شي د خپلو شته امکاناتو نه په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتی او کورنۍ ته پکار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي. که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او لاغې نه غوښتنې لري نو کورنۍ ته پکار ده چې ځوانان دې ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي دي یا مېرمنې لري لاغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصادي وضعیت ته په کتو دې ورڅخه غوښتنه وکړي. کله کله مېرمنې ځوانان هغه کسان چې ودونه یې کړي وي لوړې غوښتنې دې لري نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه هلته ترې مېرمن ډېر توقعات لري او دې د پوره کولو توان نه لري. نو په مجموع کې غوښتنه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کېږي او کورنۍ ته هم پکار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په آخر کې دا راته وایي چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولی، څه به کوئ، کوم شیان مو ځان ته برابر کړي او چیرې به په چکر ځئ؟
ډېره مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر او سپلای مې اخیستې دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وهنو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر او لاغې زینم ځینې ملګري راځي.
په دې لاره چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو ته خدای ژوندي لري. کور مودان فقط اخر کې یو لن پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني ولې نه، مهرباني.
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې یا د خوښیو په شپو ورځو کې یا د رخصتیو په ورځو کې دوی ډېر کله که هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري نو دوی ډېر ګړندې تک کوي. نو له دغه ځوانانو غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي او د دغه خوښۍ ورځې دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دي پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت ولرئ.
ډېره مننه. ښه اختر ولرئ. مننه.
تاسو هم ښه اختر ولرئ. خدای پامان. درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
Hey. تاریکه ده تنهایی ده لطاله ریم.